የወር ቢ አስተሪ መሸይ ደምሻል ሬዲዮና ሐሳታ አፈረውን ያውሬ ፈቁቱን ፓኬ በሰሃር እናስፈልግ ዘመን ወርሻባ ፈረዋና ገለቂ አምስታቱ ኮርባየም አውታመላረም ጭሳናው በመትወለይ ወዴ ፈረውን ኪባ የውፍ ኩረኒ የውሲሞይ ዝሪፉና አውሬ ተኩረኒ አንሪዋሎ ሙጥዋት ምንቲ ቢሃንደላ ለከው አውዴ ገለይ ፋስሪ ባርካ ኪባ ደፉ ለፋርዛን ገለይ ፈረውን ታንዴ ሂሊባውረ ኩራዘይ ቼ ፈሰርክየ ዳሊሳት መልና ቢሳት ታንተ
السلام علیکم اول دا خبرینو سرټکی د بکخیل کیم د انتظامی او کډوالو ترمنس په یوې جرګه کې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي د پاکستان نیم پولیس واکونو په سند صبح کې د عملیاتو پر مهال لکتر لګلس وسلوال وشلې دي او ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې لقبل د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه شاوخوا 1.5 لک خلک بې کوره شوې دي اوستا خبرینو تفصیل د افار بنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنځ تنختی روستو په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي د جرګې او مشر احمد سعید بیگا مشال ریډیو ته ویل تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکخیل کیمپ انتظامی ترمنځ د دوه ورځو راهیسې روانه جرګه پایت ورسیده چې پکې امنیتی سرتیرو دا ومنله چې په دریو ورځو کې به د کډوالو لس لوی غوښتنې پوره کوي احمد سعید زیاته کړه که غوښتنې پوره نشوي نو د کیمپ خالی کولو پریکړه به پرسی دیوائی
چې د ایډی پیس کې مې د بجلی مسله د اوټ پاس مسله د بی مسله د چې کوم گاډی دی د هغه د پر کار پارکینګ د علاج معالجه اځ کین ک کوم اسپتالین دی د هغه فنکشن کولې ولا چې کوم د اعلان وکړو چې په درې ورځې شبه دا ټول مسله باندې عمل شي او کچرته د مسله حل نشوي بیا به د یت پلسم اورید باندې یوري بیا د کیمپ ایډی پیس ووت منځي جرګه مرکا کو
د اتوار پرس په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی سرتیرو کډوالو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دوه کډوال وچل شوي وو د پاکستان وزیر اعظم په سند صبح کې د سخت ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړه کېدو وروستو اړونده ادارو ته په بیړني توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی په سند صبح کې د ګرمۍ سختو څپو له وجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو پرون ویل دي چې وزیر اعظم له خوا ورته په فوري توګه د ګامونو پورته کولو ویل شوي دي د ان ډی ایم ای د یو چارواکي په حواله ویل شوي دي چې په سند صبح کې به د ګرمۍ سختو څپو نه د متاثره شوو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي ګرمۍ زیات کسان په کراچۍ ښار کې مړکړي چرته چې د تیرونه په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې وه چارواکي وایي د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچۍ په شاوخوا کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه لس وسلوال وژلي دي د عملیات په منګوپیر سیمه او کاټور سره نږدې په لوی سړک شوي دي په دې عملیاتو کې چې ویل کېږي د وسلوالو په پټنځایونو شوي پکې د رینجر ځواک درې سرتیري زخمیان شوي هم دي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال وسلوالو په امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې وروسته نښته پیل شوه د رپورټونو له مخې په دې دواړو سیمو کې د طالبانو مضبوط پټنځایونه دي خو چارواکو لا تر اوسه نه دي ویلي چې په دې نښتو کې د وسلوالو کومه ډله ښکېله ده د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایز حل غواړي سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې د ترهګرۍ په ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی
I think Pakistan has taken very decisive steps
za fikr kom che Pakistan da trahgarai qabu kawlo la para der faisla kun gamuna porta kade de che pa Afghanistan ye ham aghais kade de aw ka mung pa shamali Waziristan ke da zarb azb pa nama amaliyat nawe kade che pa ke ziyatar waslawale dale la manza ulal shwi de no da Afghanistan da amniyat la para ye nor dere masale jode kade we
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو کورنۍ مسأله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د پیل لپاره زمینی برابرولی شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان په نامه د هغه امنیتي سرتیري ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړو چې پولیسي جرګې برید ناکامه کړی وو د ارګ څخه پرون مشال لیډیو ته پر علیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان زړورتیا او ستایل او غته د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړو خبر پاڼه سیاتوي د لړکی پرون په ارګ کې یو غونډه شوه چې پکې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او نورو چارواکو هم ګډون کړی وو د ګل پرس په کابل کې د ولسي جرګې په ودانۍ په برید کې وواړه برید کوونکي کارکونکو وجل شیوه او د ډیر شنه زیات ولسی کسان پکې شوبل شوی وو. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 6 لک نه زیات خلک د امبار، نینوا او سلاودین صوبو نه بې کوره شوي دي. د درې واړه صوبې تر ټولو زیاتې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د بریدونو او حکومتي پلوه ځواکونو د عملیاتو ښکار شوي دي. د روس، جرمني، اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ د یوې غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې بیا پیل کړي. د غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پیرس کې وویل څلورو وړو هیوادونو موافقه وکړه چې په فروری میاشت کې شوې د اوکراین په اړه د امن معاهده به ماتېدو ته نه پرېږدي. د روس او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو لاغو دوامداره سرغړونه هم شکایت وکړو چې د فرانس او جرمني په منځګړتوب ټینګ شوي اوربند څخه کیږي. وروستی خبردار چې د ارمینیا په سرخار یریوان کې په زرګونه خلک مظاهره کوي. دا لاغ وروسته ده چې پرون په یادخار کې پولیسو هغه مظاهره کوونکي چې د بجلی د نرخونو د زیاتېدو پر ضد یې احتجاج کولو د اوبو په زور اوشړل او خواره واره کړل. مظاهره کوونکي پرون د ولسمشرۍ ماڼۍ په لور د مارچ کولو وړاندې د یریوان ازادۍ مرکز چوک کې راغونډ شوي وو چې پولیسو د تګ کولو نه منع کړل. مظاهره کوونکو له ولسمشر نه غوښتنه کوله چې د حکومتي چارواکو لخوا د بجلی په نرخ کې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه 14% د زیاتوالي کولو پریکړه دې بیرته واخلي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورتونه واورئ. د شمالي وزیرستان نه به کور شوې خلکو د بکاخیل کډوالو کیم د امنیتي چارواکو ترمنځ کامیاب جرګه شوې چې په تیر کډوالو غوښتنې منل شوې دي. دغه جرګه کې شامل د عثمانځي وزیر یو بشر وایي
د می سره دا ومنل چې ګټ پاس نونسه د بے مسله د بجلی مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیمانډ وکي می خبرې و ټوله وسره ومنل.
په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې د وجل شو کسانو شمیره جګه شوې ده. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له اړخه د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاجونو په دړه کې نیوکه کړې. پېښور کې د یاد ګوند یو مشر ناصر موسازی په دې حق مشال ریډیو ته وویل
د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی جوړیږي تر څو پورې چې عملی کارونه په ډیمونو نه شروع شي.
پاکستان ویلي د ترهګرۍ پر ضد یې د افغانستان سره همکاري دوام لري چې په آینده کې به نوره وده هم وکړي. دا او یو څو نور رپورټونه لرو. د دې غړي په آخري برخه کې به تاندې هیلې خپرونه کې واوري چې د شعر او ادب لپاره د ښځو یوه ټولنه سه هلې ځلې کوي.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. امنیتی ځواکونو بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شوی عثمانځي وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې د دغه کیمپ انتظامیه به په 3 ورځو کې د نن د کډوالو مطالبه پوره کړي. د اتوار په ورځ بکاخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی ځواکونو او کډوالو ترمنځ نښتې شوې وې چې پکې 2 کډوال وجل شوي او 9 نور جوړل شوي وو. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر یې په اړه نور حال راکوي.
تیره شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ امنیتی چارواکو ترمنځ 2 ورځونه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتی چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوې غوښتنې ومنلې. دوی وویل کیمپ انتظامیه به په 3 ورځو کې د کیمپ کډوالو 10 غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتی چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
مونځای د کوم د پوره ډیره لویه یوه د درد خبره وه. او د شمالي وزیرستان چې کیمپ مونځای مشرون وي هغه روغلل او د آرمی سره او د پولیټیکلی سره تقریبا 2 ورځې جرګې وشوې. فیصله ده د میش سره دا ومنلې چې ګیټ پاس نونسه د بې مسله د بجلی مسله د مونځای د جرګې چې کیم ډیمانډ وکي مې خبره وي ټول به سره ومنلې و آئنده د پوره به یوه کمیټي جوړېږي چې کومې داسې مسایل رسي.
احمد سعید وایي دغه مطالبه به کیمپ انتظامیه په درې ورځو کې عملي کوي او د اختر په لسمه ورځ به جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنا.
آخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پی سکیمې د بجلی مسله د آوټ پاس مسله د بې مسله د چې کوم ګاډي دي د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج معالجې ازکن که کوم اسپتالونه دي د هغې فنکشن کولې والا چې کوم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او چې کومه کمیټي د اتمزای د جرګې او د کیمپ د آی ډی پیز په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړ شي هغه به په دغه درې ورځې دا ټولې مسلې سلو کوي او که چیرته دغه مسلې لکه څرنګه دی د میر سره اعلان کړي حال نشوي بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یوری بیا د کیمپ آی ډی پیز اتمنځای جرګه مرکه کو او آینده له حمل به د پرابه تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خان وایي امنیتي چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او که پوره نشوي نو هم هغه خبره یې ده چې کیم به خالی کوي.
د مشرونو په واسطه باندې د دوی ورځې نه جرګې لګیا وې د انتظامیه سره چونکه د انتظامیه ټولې پیره پیره خبرې سره ومنلې کیمې خبرې شي داسې کمای زیتای روغللو همیش به انشلا د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کیمپ همیش په هغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره هم بهوي چونکه انتظامیه ته د هغه کې چې د میش کې مشرونو صاحبونه خبره ورسره کړې د هغه د زر تر زره سر ته ورسوي.
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شوو کسانو ته 50,000 کالدارې امنیتي ځواکونو لخوا میلو شوی او نور هر ژوبل شوي کس ته به د سول انتظامیه نه 1,00,000 او هم ملیټري انتظامیه نه 1,00,000 کالدارې ورکولی شي. دوی وویل وژل شوو کسانو ته به د اتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یاد دیوی چې باکا خیل کیمپ په خطه نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږو. خدا جرګې مشرانو په وینا باکا خیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه ایښی ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدلو عمل جاری دی خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دا عمل دې توند کړي. سیاسي ګوندونه هم د کډوالو د غوښتنو تایید کوي. په دې هکله پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی د بېلابېلو ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړي او دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
د عوامي نیشنل پارټۍ غړي او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او قام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تګ ته پوره پام وکړي.
تاسو ګوري دا دویم روزه چې په دې کیمپونو کې دی باندې را دي ګرمای ته قتل پکار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو کې په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کې نو مرکزی حکومت د دې تپوس کې دا ډېر لوی عالمیه ده. په دې خبره نه پوهېږو چې آیا دا پښتانه چې دي د پاکستان رهایشیان نه دي د پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دی خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي اولسته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوي نه دي ورکړی شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځي نو بایزت طریقې سره ځي نو چې ټول وایي چې بایزت طریقې سره به ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف نو بیا ولې دوی ته هغه فیسیلیټي نه ورکړل کیږي ولې دوی دوی نه ځي. په دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقې خپل وطن ته لاړ شي خپل کورونو ته لاړ شي دې کې ګورم بوډاګان دي ماشومان دي خویندې میندې دي ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او له شمالي وزیرستان د قامي اسمبلی غړي محمد نجر وای چې حکومت د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
یس سلسله ان شاء الله شریکی دی دا کومله سلسله شریکی جی چې کیمیز تا کنفرم هادی 30900 فیمیلز دا د میرا شادی ویژن دی دا هو کدا شي په دې کال کې نه وی په دې کال کې لوند چې کوم دی مرلی ډیویژن دا هغه ان شاء الله کوشش دا کوي چې په دغه کول کو ان شاء الله په دې شپې مست کې دی مرلی ډیویژن خپل خپل علاقې ته درې می میز گورنر تا پر ډے 5000 فیمیلز ویلی دی چې په هر ورځ د 15000 خاندان واپس شي شي او ان شاء الله د ریژن اورس فیصله پکې جی
کایو خو شمالي وزیرستان ته د بیکوروشي خلکو د بیرته تګ عمل روان دی نو بلخوا بیکوروشي خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو واره احتجاجي مظاهری هم کړی دي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمیر نورو سیمو کې د تودوخې له وجې د وجل شو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. چارواکي وایي چې تر دې دمه د وجل شو شمیر د 209 وخت دی. په عین حال کې اپوزیشن ګوندونو په دې هیواد کې د بجلی د لوډ شیډنګ له امله په مرکزي حکومت نیوکې کړي او د پراخو احتجاجونو مظاهرو شروع کولو اعلان یې کړی دی. په دې حق له تفصیل د ذبیح الله شفاق په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې ترغی وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد لړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 280 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بې وښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډ پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهر ناروغانو د بیړنې مرسته په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهرو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نیم زر ناروغان درمل نکړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخت نیوکه کړي او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
بلخوا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان سخت نیوکه کړي چې وایي د احتجاج په توګه به د بجلی د محکمې دفترونه بندوي او د پیسکو مشر تبه اور اچوي. د دې بیان په خبرګون کې تیر ورځ په پیښور کې د یاد ګوند ویان ناصر موسازی یوې خبری غونډې ته وویل چې تشدد د تحریک انصاف په ایجنډا کې شامل دی. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان په مرکز کې حکمران وند پاکستان مسلم لیگ نون ډېری سختې نیوکې کړې دي. کوم کې چې نوموړي تېره ورځ ویلي وو چې کچېری د بجلی د نشوالي ستونزه په یوه هفته کې دننه حل نه کړې شوه نو په احتجاج به لاس پوری کوي او د پیسکو د مشر په شمول د بجلی تنصیباتو ته به اور اچوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د دغې بیان په غبرګون کې تېره ورځ د خبري غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ویان ناصر موسازی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د تشدد سیاست ته وده ورکوي او هم په دې وجه په بلدیاتي ټاکنو کې تشدد رامنځته شوی و او د بجلی د کمی په ضد په احتجاجونو کې د بجلی تنصیباتو ته اورونه اچولی شوي و.
پی ټی آی والا چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د یو شرپسنده د هله ګلا او د چغو سرو د ناربازه صرف او د دروغ وادو یو کلچر متعارف کو د تبدیل یو شینه دے راغلے. وزیر اعلی د صوبے چیف ایگزیکٹو دے اختیار مند دے نو پکار چ وزیر اعلی صاحب د احتجاج پزی د چا خلاف احتجاج کی د خپل ځان خلاف احتجاج کی نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي نه بجلی نه جوړیږي تر سو پر چ عملی کار نه پډی مون نه شروع شوی بلدیاتی حکومت کم تاسو انتخاباتو کم تاسو کت چ تشدد وو د دې سیاست د دې ایجنډا تشدد دے.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د صوبائی اسمبلی د بجټ غونډې ته په خپل وینا کې تیره ورځ د پیسکو په ضد د احتجاج کولو دړکه سپه دا ډول ورکړې وه.
د پیسکو مشر له وارنینګ ورکوم چې په یوه اونۍ کې دننه زموږ بجلی په کار را نه وستلی شوه نو بیا به موږ درځو او خبره به کوو. د روزانه پیداوار په بنیاد چې مال خپله برخه نه راکړې کیږي نو بیا زموږ حق جوړیږي چې د دوی دفترونه وتړو. او څنګه چې ما وویل چې د پیسکو مشر ته اور اچول په کار دي ځکه چې د هغه له وجې موږ په اور کې سوځو. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د دینه وړاندې هم د بجلی د کمی په ستونزه په پیښور کې د وابډا هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره شوې وه. خو په مرکز کې حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی او د هغه د ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي سیاست د رویه سمه خبره نه ده او د دې احتجاجي سیاست لوري په اولس کې هم د تشدد رویه راپارېدلې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی او ځینې څېړونکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه وړي. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د را روانې ناستې خبر ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلال زئی رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی. مذاکرې شوې او هیله لرو چې د تشدد له کمېدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل سوي، یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم سته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم سوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته نشانه کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبري له هغې مرحلې ته نه دي رسیدلي چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بندې شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغېز وکړ چې که نه وای شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستې دي چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچېری موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی د افغانستان ستونزې به تر ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هېواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستاني وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړې حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکره رسمن پیلېدل شي.
د فرشته جلال زئی ریپورت مو اوریده. هلته په دا ورستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې یوې خواته یې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاړولی، نو بلې خواته د ریپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هره ورځ ګڼ شمېر وسلوال هم وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه وجوهات دي، احمد شاه اعظمي دا موضوع په دې ریپورټ کې څېړلې ده.
په افغانستان کې د تیرې څمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو تعداد د مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثر داخله دې خواته راغله، اکثر خارجه باندې خواته راغله، که نور هم ودې خواته بل شمال نه اکثر دغه د چچن دغه ازبکو دغه د تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکزه هغو دوی هم د دوی سره یوځای شو، د دوی هم څه یو څه د چین دی هغور هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یوځای شو. تمه د تعداد زیات شو.
یو خواته که په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، نو بل خوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لورو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونو خو دی شوی دی، خو پاکستان ته فشار ټولې د رسمي ملاقاتونو نو زما په خیر باندې غیدا کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے اضافه ما ته ښکاری نه باقی د پرډې رسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15000 پورې شل زرو پورې دی سره نفر موجود وی ماږي دا شروع کی چې یو ځای باندې چې کوم متوي کنه سپیریورټی ایټ دی پوینټ اف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي البته زیات کسان نور ځین راوړي او حمله وکړي کې دې شهر اوس توګه پری دی خو هغه یو خلکو کې نو امیدي او خلکو کې دا اورشي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغښتا یا دی چې کوم نور پر پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابر کړه او په راتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړه وړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې چې کوم مقام ونیسي، کوم مقام چاته ورکړه، کوم مقام څنګه څنګه دین استفاده وکړه. دغه خبرې باید د دې شوي چې د دوی په مابین کې اختلافات دي، عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دغې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده، او زیاتره خلک یې حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کېږي زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته د اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅېږي، دغه خط هم خرڅېږي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق تاسو ته معلومه ده چې د هیروین قاچاق د په دې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، دغه په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجورد دی هغه اخلي.
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو تر څنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
د احمد شاه اعظمي ریپورت مو اوریده. د روانې ګړې نیمای ته ورسېدلو په خیبر پښتونخوا کې د سهار 10:30 شوې ده. انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د فاربنو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو کډوالو ترمنځ تنختی وروسته په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې او مشر احمد صحیح بیګا مشال ریډیو ته ویلي که غوښتنې پوره نشوي نو د کیمپ خالي کولو پریکړه به پر ځای وي. د پاکستان وزیر اعظم په سین صبح کې د سخت ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړ کېدو وروسته ان ډی ایم ای ادارې ته په بیړنۍ توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی. په سین صبح کې د ګرمۍ سختو څپو له وجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تېر ورځ د کراچۍ په شاوخوا کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي. د عملیات په منګوپیر سیمه او په کاټور سره نږدې پلوي سړک شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایز حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتی سرتیری ستاینو کا انعام ورته ورکړ چې پولیسي جرګې برید ناکامه کړی وو. د ارګ څخه پرون مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زړورتیا وستایله او هغه ته د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 6 لک نه زیات خلک د انبار، نینوا او سلاودین صوبو نه بې کوره شوي دي. او د روس، جرمني، اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تېر ورځ د یو غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې بیا پیل کړي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ترته د اسلام آباد نظم خبريال سراج زهیر د کورونی ورسپانو د زنو اداریو مهم ټکی اوروي.
نن ایکسپرس ورسپان خپل ادارې د کراچي په صورتحال لیکلي او وایي چې کراچي کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې یو شمېر خلک مړه شوي دي. د ادارې په وینا چې د دوران سیاستدانان په یو بل تورونه لګوي او یو بل ګرم بولي، خو تر اوسه د کراچۍ غونتې د اهم ښار د مسلې حل راونه باسلو، کومه چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې ښار کې د بجلی او ګرمۍ له لاسه په سوونو خلک د مرګ خولې ته ځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی، نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. دریا اخیری کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معاملې باندې سیاست نه کوي او د کراچۍ د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي، ځکه چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په معنی د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو پکار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچۍ د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشر پان خپل ادارې کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکیورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منع کړي دي او په دې علاقو کې فاټا او گلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا لدې وړاندې حکومت د دینی مدرسو پر رجستریشن او په هغوی د سارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري ان جی اوز ته یې مکمل اجازت ورکړې وو، کوم چې اوس کابو کول دومره اسان کار نه دی، ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې لکه مونږ این جی اوز نشو تړلې. دریا اخر کې لیکي پکار دي چې په داسې صورتحال کې غیر ملکی این جی اوز ته په بل واسطه توګه د کار کولو اجازه ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه این جی اوز مقامی رجسٹر شوو تنظیمونو ته د خیر ښېګڼې د کارونو لپاره فنډونه ورکوي. دریا اخر کې لیکي پکار دي چې دې لړکې حکومت یو کوټلې پالیسی جوړه کړي او هر کار په یو طریقه کوي، نو ورسره چې کوم تنظیمونه د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د هغوی حوصله افزایي به هم وشي او دا ملک په د غلطو این جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړی شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل، خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې آی اس آی له اړخه د خاموش فشار سره مخ وو. آی اس آی د تیرو څو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي کومې چې د دوی په نظر د خیر ښېګڼې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورځپاڼه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یادې ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلی چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو، خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلي سیمو په بې وسه خلکو غورځېږي چې لا د وړاندې نه د بدامنۍ ځپلي او ورته اوس هم پوره نړیوالې مرستې نه رسېږي چې بیا به یې دغه کمې مرستې هم بندې شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت ریپورټونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساس واکونو په 2001 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لار نیولې وې او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلی وو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایرانی چارواکو د سلانه بغیر ممکن نخکاری. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي، دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت یې هم په دې سوچ کړی دی او که څه هم ایران د طالبانو بیا واک ته د رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځنې مشرانو سره رابطې ولري. د دې پترس کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومو ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
دان ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچلې بڼه اختیاروي چې په دې هیواد کې د نیټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي درابروي.
دان ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د تیرې اونۍ یو مهم خبر و چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی و چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. د طالبانو دوهم مشر مولا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یوه بیرغ لاندې وي. له دې لیک څخه یو اندازه دا هم لګېدای سي چې دواړه وسلوالې ډلې اوژه په اوژه د هغو په ضد وجنګېږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورځپاڼه لیکي په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتب فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتب فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د قمندانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای سي. بلخوا د داعش غوندې د یو بلې اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د یوې لسیزې تر زیاتې وفاداري وروسته اوس د طالبانو ځینې قمندانان د داعش د مشر البغدادي پر لاس بیعت کوي.
ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د القاعده ټغر ټول سوی دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري تر څو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسلوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي تر څو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د غیر حکومتي ادارو یعنی ان جی اوګانو په اړه په یو نوې پالیسۍ کار کوي. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار وایي د امنیت په برخه کې په حساسو سیمو کې د غیر حکومتي ادارو په کار بندیز لګول شوی. په دغو سیمو کې قبایلي علاقې او ګلګت بلتستان راځي. په فاټ آباد د ګام څه اغیز وي د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې یې جواب اورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان د سه شنبه پر ورځ د پارلمان د باندې خبريالانو سره په خبرو کې ویل هغه غیر حکومتي ادارې چې د امنیت له پلوه په حساسو سیمو یعنی په ګلګت بلدستان او قبایلي سیمو کې کار کوي د هغو پر ضد به قانوني اقدام کوي. که څه هم په قبایلي سیمو کې دننه وار لمخه پر ملکي او غیر ملکي غیر حکومتي ادارو د کار بندیزي، خو په خیبر پښتونخوا کې ځینې داسې ادارې شته چې د بیکورکرسو کډوالو لپاره د تعلیم، روغتیا، پاک اوبو او د شګړې په نورو برخو کې کار کوي. په پېښور کې د مدني ټولنې فعال عمران ټکر وایي له تازه حکومتي اقدام وروسته د غیر حکومتي ادارو د کار اندازه راکمه شوې ده. د زیاتوي که مکمل بندیز ولګیږي نو دا به د فاټا په تاوان وي.
یو خو غټ اثر دا دی چې په دې ادارو کې کم خلک ملازمت کوي، که یو سړی بے روزگار شي نو دا څه شو چې هغه ټول خاندان باندې رزق بند شي. خبره خبره دا ده چې لکه دغه ادارې چې دلته راځي زمون په دې لکه غریب خطه چې کومه په دې کې چې دا کم پرمختګ کمې حالې ځلې دي کوي یا په مختلف سیکټرز کې ناغبه ودرېږي.
په اسلام آباد کې د غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهم بیا وایي د غیر حکومتي ادارو په اړه د حکومتي چارواکو خبرو د دغو سازمانونو پر ضد په خلکو کې ستا منفي تاثیر نور هم زیات کړی دی.
کم انتها پسندانه او سختګری ځخل ګول کیا هغه لمخه د ان جی اوس پزید او اوس یو رنګ یو خدای دې چې دا خبرې ته تکلیف پر کول سولې. دویمه خبره دا ده چې دا سیمه چې الته حکومتونو کارګزاري د سیډر متاثر کونه نه لکه تاسو قبایلی سیمه یاد کې یا خیبر پښتونخوا یاد کې یا بلوچستان هم کې ګټ کم په هغوی کې دا مدني ټولنې ډېر مؤثر کارونه کوي. نو اوس چې دا دوی کومې لارې ورته وتللې د ریګولیشن په نامه باندې یا د نوي پالیسیانو په نامه باندې هغه و هغه ان جی اوز ته چې هغه اتنټیک دي او هغه سم کار کوي و هغو ته مشکلات زیات کړي مطلب هغه خلک چې له حکومتي خلکو سره سازباز کولی شي هغو ته به بیا هم لارې خلاصې وي.
پاکستان تیرونی د ماشومانو د خیر شګړې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن اسلام آباد دفتر تړلی وو. حکومت دا درس خپل کړی وو چې ځینې نړیوالې ادارې د قومي ګټو پر ضد کار کوي. چودري نثار علی خان وایي په پاکستان کې 40% ادارې درج شوي نه دي او دوی د دې لپاره اوس په یو پالیسی کار کوي. د مدني ټولنې فعال عمران ټکر د دې ګام ساینه کوي خو وایي باید په پالیسی کې ځینې اساسي خبرې په پام کې ونیول شي.
دا احتیاطم پکا دی چې لکه دا اداره مطلب دا چې دا ازید کم دی نه د دې فاند سورس سره دا دې به کم نویت کار کوي یا دا دې کې چې کم سټاپ راځي نه اې کې به بار ملکی سو نه ملکی بسو نه دا غي سلیکشن کرایټیریا و سوم رہی دا غي د بجټ حجم و سوم رہی او آیا هغه فرض کا د تعلیم د پر راځي نو سره د تعلیم حالې زلې به کوي کنه نو سب هم کوي او په تعلیم کې هم هغه څه کوي لکه مطلب چې انفراسټرکچر ډیولپمنٹ به کوي یا کنه اویرنس ریزنګ به کوي نو مطلب دا چې هغه سیزو خودل پکار دی.
کله چې د سیف د چلډرن دفتر وتړل سو نو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او د امریکا خارجه وزارت دا اقدام وغندلې. خو چودري نثار علی خان د سه شنبه پر ورځ چې هیڅ یو ادارې ته به اجازه ور نه کړ سي چې د پاکستان د ګټو پر ضد کار وکړي.
او اوس وخت شوه ده د خصو لپاره د ځانګړي خبرونې تاندې هلي چې پکې نن د دې خبرونې قربانا فرخنده اسد د خزو خزینه شاعرانو او لیکوالانو په موضوع خبرې کوي. راځي چې ورته وښو.
په تاند هلي خبرونه کې بوزو فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې بواوري د افغانستان د خزو یو ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر تشوي یو لږ شوم خويند دی خو هم په ډیرو مینتونه
ته دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو ښځو لخوا ویل شوې ټپې لنډۍ او شعرونه راټولوي.
لیوالو خویندو لپاره د دوی شاعران دي. په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د اسمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا د زمونږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایانو ته لیږونې د چاپ لپاره.
د افغانستان د ښځو یوه ټولنه په دغه هیواد کې د ښځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي. دوی خپله مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتی په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یو غړی نعیما غنی چې خپله هم شاعري کوي وایي د تیرو شپږو کال راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
ژورنالیست ده چې هغه د فکر کوم د ډنمارک ده، هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نور به د میرمن بهیر فعالیتونو باندې هم غږېږي او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي، هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی
د دغه ټولنې یوه بل غړې د غزنی سره تعلق لرونکې پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي، د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینهو پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره به د دې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات هم داسې نه وو، نو په هغه وخت کې نوې نوې حکومت تغیر کړی و، نو د نارینهو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعران هم سي، خو بیا هم تاسو پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، بیا هم دوی لپاره دوی نیمتوسې ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه او سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. نو د همدغې نارینه او د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې، لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناسته چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بندارونه کېږي، ادبي بندارونه، نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بندارونه ونه لري. نو دغه یو څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن کو یا د نارینهو د ورونو او شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي، د دوی لاسنیوی وشي، دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه سازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی، خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
میرمن بهیر په لومړنیو کې دوی کار وکړ، زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کې وي، د ښارونو کې د ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو په ولایتونو کې وي، د دوی هغه ادبي حتی راټولې شي. په دې کار کې دوی لپاره ښه کار وشو، یعنې دوی لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې چې په کابل کې دفتر لري، مرکزي دفتر لري، دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو شپږو غټو ولایتونو کې دوی څانګې لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د ښځینه کوم شاعرۍ کې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر موږ پورې نه شي رارسېدی. دوی هلته دا مسایل چیری او بحث پرې کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی دی، یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی نو هغه مونږ سره ټلیفون شمیرې مونږ سره دی او کله چې مونږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته مونږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له مونږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي. د ټلیفون په سر خیر راته وایي او یا که کله غواړي چې شعر یې چېرته نشر کړي نو بیا نو هغه سیم د اړیکو مسول زه یا ماته سمس کېږي او یا هم ماته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي د هغه زه خپل اخلم او بېرته یې ترې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ کاټ د کلیوالو خویندو لپاره د چېرته چې دوی شاعران دي په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دې زمونږ ته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لېږو د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې زمونږ کړی دی له دوی سره مونږ کوو او که چېرته دوی شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوزه دی نو مونږ چاپ کړي هم دي دوی شعرونه مثلا په نیمروز کښې د شاخل کوزاده شعري ټولګې دي همداسې په ننګرهار کښې په نورو خوست کښې چې هم شعري ټولګې دي او نورې یعنې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي او مېرمن بهیر په دې برخه کښې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کښې 22 د ښځینهو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کښې هم په تحقیق کښې او هم په نورو برخو کښې چاپ کړي دي. یعنې دا زمونږ لپاره همدغه یو کال دی چې مونږ د ښځو لپاره
د ښځو لخوا ویل شوي دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو د دوی سره د خاوندانو د رویو د ډرون الوتکو د طالبانو د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
زموږ سره خو اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوستر لاسرسی لري نو کله چې دغو شعرونه موږ سره ځي په فکر دغو شعرونو کښې هېڅ محدودیت نه وینم، لکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کښې هغه څه یې چې غوښتل هغه کښې یعنې زغرده ویل. اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کښې حس کوي هغه څه هغه ستونزې چې ور سره لاسو ګرېوان دي هغه خواهشات چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کښې هغه یعنې کله کله کوم لاس هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول راوړي. یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کښې محدودیت په شعر کښې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته، البته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کښې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ور سره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته را ځي دومره پابندي نه شته به چې تاسو ولې شعر وایي. لومړی وختونو کښې وه لومړی وختونو کښې نجونو دا پابندي درلوده خو اوس هغه اکثره نجونو چې را ځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کښې چې دي هغوی پابندي نه لري او ولایتو کښې اکثره نجونې شته چې هغوی ټلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي، مګر د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نشته په الفاظو باندې. خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي، خو په ټولو کښې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د مېرمن بهیر ویبپاڼې مجلې او فیسبوک ذمواري ترسره کوي د وردګ سره تعلق لري وایي اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا ټپې لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی او ټپې عموما داسې دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي هغه به یې لیکلي وي بیا به یې ثبت کړي وي هغوی ټپه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کښې یوه خبره راتاو شوې ده. اکثره مېرمنې کښې تاسو پښتنې مېرمنې وګورئ له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي او هماغې ځای نه دوی که نه نوې ټپې هماغه کېږي دوی ژبې ته را ځي او هماغه وایي او دا یو خاص استعداد دی فکر کوم پښتنو مېرمنو کښې چې یعنې په زرګونو ټپې دي او تر اوسه پورې د یوې شاعر هم نه دي معلومه او ځکه دا هم نه شي کولی ځکه چې
نعیمه غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړی یې له شاعرۍ خبر شي نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي. دا چې د مېرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نعیمه غنی وایي
موږ عموما هره پنجشنبې باندې غونډه لرو هغه مین ځای ته خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي. بیا ولایت کې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره تلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو، یعنی کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ. په سایټونو کې چې موږ کوم خپل راپور نشته و د راپور په پای کې لیکو چې راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي. عموما په غونډه کې درې برخې لري، لومړی دا چې موږ خپل کارونه باندې راګېږو چې موږ څه کړي دي، راتلونکي کې څه باید وکړو، د یوې اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی په هغې باندې خبرې کوو. او دوهمه برخه چې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو، هغوی چې دلته حاضرې وي او یا هم تلیفوني محتوا لوي، هغوی په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي، خپل نظرونه ورسره شریکوو، هلته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کې شته هغه ورسره شریکوو. او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره بیا مشاعره کېږي. او بیا مو همدغه درې برخې مو د غونډې اصلي یعنې اجنډا وي.
نایما غنی وای پښتنو میرمنو د خپل حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي د غاټولې ولي کې چاپ یې کړی او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړی.
او دا تاسو چول شي څنګه په دوه ټکو کې کولای شي چې خپل نیونه در په کار کړی دن د ستپښت چې تاسو یو ګوري ارښتام هغه دې یو څه دې ژوند یو ډیر لوی انځور دی او هغه څه کې مدسته چې د شیام فریکا دی راځي بخاره شي. زه به څو بیلګې د سوای ملکه چې وای زما ریبارا پیمان خواره ایمان د خوار کړ دی یلی لنګای لپاره په پښتنو چې مخکې اکثر د دې لپاره چې دوه نفر په مای چې کنه ریباری کوي هغه دلې یو حالت ته غوړی کړه فلته ول هم وسیږي. بیا نو هغه کس چې د ریباری کړ دغه ته یا یو توفه څو کې چې ته ته لنګای وای کی ته به باندې ما څه تحقیق هم نکلای وو. نو بیا دوی دلته درې انځلې وای چې دوی لنګای لپاره هغه ما ټول ژوند برباد کړ او پر یو ته پکې د خپل راځي خبره کوي. او یا هم بیا وای چې زماري بار د ځخې شي په یورو په تور دی لږه پر و دې وسوما مطلب دا چې هغه د ټول حالت معلوم دی غری په سره غری هم کس چې په کومه کې من کړی څوک کوي او د انځلې حالت ته پوړي هغه د ټول حالت معلوم دی مګر بیا هم څه کوي ریباری کوي او دا کیسه یاندې د کراځي. او یا هم وایي چې مسافر څه شوې یو لږه شوم خویندې دی خوړم په ډېرو مینتونه کله چې یو خاوند مسافر کیږي نو مېرمن چې کور کې دا غي څه څه مسند پیدا کیږي او هغه مېرمن چې کور کې دی خو اخیره یاندرې دی دغه څه وایي چې ته خوستا ده بلور په خاطر مسافر شوې دی او هغه ژوند چې په دې باندې سخت دی هغه په یو څه پکې بیانوي. او یا هم بیا وایي چې پردیسی واوخت تغرونه مخی رواړه چې بیا نه راځم وطن د وطن په شوتو راځي را سخت مجنون چې خځه باندې تیریږي را یعنی دا وخت نه لري دا اختیار نه لري چې به صبر راشي کور نه شي را په یو تاسو کې را ټول غلطه کې څه خبره ده خپل وطن ته وایي او خپل به وسی ساروي بیا یعنی بیا نه شمه ز سره تلای او لا وطن سره خپل کومانی کوي څه څه وایي ان کې ورته وایي را مې اوریدل چې وایي زما پیغام چې نه دی د خپل ناس په دکېره کې ده دی بابک نه دی لیو دی.
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
کی زتے فرشتے دا من خدایا زمون ملک تکڑے راٹو جنگ کے فور تھلے